كما ولو بموخة ونوما والشوعة.
دوی منی مای تر اول سی دو پدی برخی که در تدا زاده میلما پروگرام لرو خطر هاگی ولان دل لند خبرونه. د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې راپورونه ورکړل شوي دي. سیمه ییز رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ټول چاودنه ماسپښین مهال د پلخمري د سیلو په لومړي سړک د امام زمان په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک مړه او ټپیان شوي هم دي، خو شمېر یې معلوم نه دی. د دې چاودنې پرته روسه پورې کومې ډلې نه ده منلې او طالب چارواکو هم په دې تړاو څه نه دي ویلي. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي سروې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت درختر په کچه 4.6 درجې 9 درجې و. د دې درې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتري کې د ځمکې په 10 کیلومتري ژور تل کې و. د پروان او نیکې د افغانستان کې درېمه زلزله ده چې کېږي. متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلې ځپلو سره $12 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په خپل شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو خلکو ته د څکاک، اوبه، خیمې او نور وسایل، کمپالې او د پخلي سامان هم برابر شي. ښاغلی ویس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي هم ښودلې ده. د کابل ښار د عیدګاه جومات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبرې اژانس خبرې کړي دي، یو شمېر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه رپوي. بل پلو بیا زرګونو ایرانیانو نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو سړکونو ته ووتل. د شوټر پریس د خبر ریال د راپور له مخې معترضان په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ په اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول، په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جیکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستین دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر کړی و.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوو چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، پاغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دي په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زمانه نظره اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره ده، د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نور کول کیږي یا دوی شراکت بحث دي د شراکت نور کول کیږي؟ په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شلکرنه اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغه د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې گویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کیږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي. یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدر صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړي د خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانیسي او هماغه چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ، یو چا ته دنده وسپارئ، یو چا معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې، خصوصا دولتي اداراتو کې، تر دریم بسته پروسک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره مخکې نشه تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور سازان مفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کېیم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري، فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره، افغانستان بستر جوړ کې ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې، او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کاله ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کاله د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې، د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو، د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د خان زوی یم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیخان سړی دی، هغه د کلي یو اطراف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه دی تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللی یم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې وه. هماغه ځوان، هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي. حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستانه؟
تر ډېره پورې چې زه که کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز یاد کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسته پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان یې رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه ایر دی، هغه خپل وطن نه، ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو، او د فزیک برخه کې زکړې کړې وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 مې ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ول تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پریښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دغه استاد را بیرته راوګرځو، عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، بوتل د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاته زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، بده مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي، د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو، ولې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي، ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته تړلې وي چې چاغي معاش اخیست امکانات ځکه په افغانستان کې وازینه مرجع د روزي پیدا کولو د روړی پیدا کولو شته هغه معاش ته افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړی افغانستان کې به مر وجود نه لري بنا د خلکو سره وازینه هله یوازینه هله یوازینه امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخوا ترلاسه کوله دا ټول پکور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي ام دا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو وزم یعنی هر اور سره یو نه دوا درې سره دغه جوابونه ترلاسه کوي څوک د مرسته کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېګري دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه وو زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او دیو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د ادارې جوړونې بحث ورکې هغه د منځزي
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نو وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نو وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس پندراغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودا ډېر او اقتصادي وده چوغورې د ډېرو هیوادونو پر تر باندې خروانه ده د ډېرو هیوادونو پر تر باندې ډېر یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندۍ مثال ده په عین زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکا ټیکساس ایالت دا نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه ډیر مهاجرین پکې اوسېږي دا په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورو سره وظیفي اخلي تخصص ډیر به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هوا ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګل دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دی په کوم چارو بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف دي چې هغه آینده ډیر تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرت پاته شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړ شروع کوم کله چې ما خپل زده کړ شروع کول نه مخکې هدا اقل سوکنه پیدا کړل چې ما ته سم مشوره راکړي ځکه سوک نه پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا پزرګونه کورنۍ دي د سې اوسګنو چې هغه دی حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخی چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم وسنه نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوص دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نورسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې پته اید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډېرې افغانان دوی زده کړې وکړي خبرې ګم ځوان سره چرواتل دي خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونترونه کې ماستریګان شروع کړی دي مختلف برخو کې ځکه شروع کړی دي یو هیله شته د امیدواری شته اما ډېرې افغانان ګورم چې هغه بخیر غلي دي ولی ذکر نه کې زه خپل په ذکر بوختم زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زی لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشكله خبره ده او هغه چې په خارج وسیږي په دې باندې پیږي چې د یو ماشوم لوی ول په بیرونی هواد کې دا سمه ستونزمنه خبره ده اما د سلور اولادونو پر لپاره ډیره مشكله وس چې هغه بیا ذکر پیل کې مخکلا شو ولی دا یو بهیر ده ما پیل کړی ده او امید ده چې مختلاش ما خپل وخت ورته ورکوم خپل انرژي مصرفوم د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې هدا اقل هغه هیڅ کریمه جزو باید د فاکولټی په سم کې کېنم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکم یو میسج تور کوم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم په 15 کلن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي امریکا او نړۍ زکر څخه او د تحصیل څخه یو فرصتي هوادونه دي او هر څوک ولې شاته د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کارو کې د ورځې واخلي د ورځې درس وي د شپې کارو کې دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې زکه بیا خلاصم دي سوال ته هغه څه چې توقع درلودل کېدل شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زمونږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا په کې ډېر وي فقط هماغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هماغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کولای شم زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان په پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په د افغانستان په دولتي پونتون کې د کابل پونتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیردو سره د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره په خصوصا د تحصیل یافته بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستانه وتلي دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي چېرته چې مدني فعالیت نه وي چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویل شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري داس یو حکومت چې حالته ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخ مخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کال وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته زو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدغه ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وویل چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلي په ندرس سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته څه کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر ایج کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري، فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته، برعکس معامله به بیخي سرچپه ده. او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنولي باندې پیږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي، په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري، او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیان فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه